ګران کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2018 کال د دسمبر 12 نیټه ده او وختونه دی په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دی د شپې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دی. د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. په نننۍ مهمه موضوعاتو به تاسو ته تفصیل وړاندې کوو، خو لاول مهمه موضوعات.
د امریکا په نیویارک ښار کې د دوشنبې دروازې د بمی چاودنې په تور نیول سوی مشکوک کس په اړه پولیس وایي هغه د داعش له پروپاګند څخه اغیز اخیستی و. چاودنه کې عقاید الله نومي دغه کس په خپله هم ژوبل سوی.
د پاکستان اکثرو سیاسي ګوندونو په قبایلي سیمو کې د حکومتي اصلاحاتو د عملي کېدو وړاندې د حکومت نه په فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو د پاره غوښتنې توندې کړې دي. مذهبي ګوند جماعت اسلامي هم په دغه لړ کې احتجاج کړی دی.
او د پاکستان په مالی تګلارو باندې د نړیوالو ادارو له نیوکو وروسته نن په بازار کې د امریکایي ډالر په مقابل کې د روپۍ بیه ډیره ټیټه وه. او هم د پاکستان حکومتي شمیرې وایي چې د روان مالي کال لومړیو 5 میاشتو کې مالی خساره نږدې 15 بلیون ډالر ته رسیدلې.
دا د دې نه علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم موږ تاسو لپاره په خبرونه کې راوړي دي. موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبرونه ته یوري بیا هم شرغ لاسه په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم ریپورتونه مرکی او څېړنې لرو چې په خپل نوبت وایي تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی مهم پام را ګرځو یو ریپورت ولوري ته. او دا ریپورت د امریکا د نیویارک ښار په باره کې دی چې پولیس وایي د دوشنبې دروازې په بمی چاودنه کې تورن نیول سوی کس د داعش د تبلیغاتو تر اغیز لاندې دا کار کړی وو. هغه پولیسو ته ویلي دي چې هغه برید د امریکایي پوجونو د بریدونو په غبرګون کې کړی دی. پولیس وایي د نیویارک له برید سره په تړاو یې 28 کلن عقاید الله په نامه یو مشکوک کس نیولی دی چې له بنګلادیش څخه د کډوال په توګه امریکا ته راغلی وو او د نیویارک په بروکلین کې ژوند کاوه. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورټ کې زموږ همکار بختور شاه.
د امریکې د نیویارک ښار د پورت اتارټي بس ټرمینل او مشهور ټایم سکوئر سره نږدې د بنگلاديش عقاید الله نومي 28 کلن تن سهار وختي هغه وخت د یوې بمی چاودنې ناکامه هڅه وکړه. څه وخت چې دغلته د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د نیویارک پولیس وایي عقاید الله په انټرنیټ د خودسره اسلامي امارت یا داعش نه متاثره وو. عقاید الله نومي بنگلاديشي تن په کال 2011 کې په F4 ویزا امریکې ته راغلی وو. دغه ویزا د امریکایي وګړو د رونو خویندو امریکې ته دراوستو لپاره وي. د هغه ډول ویزا ده چې صدر ترامپ یې مخالفت کوي او غواړي چې پکې فوري اصلاحات وکړي. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ د پریس سیکرتره سارا سانډرز وای پرزیدنتس پالیسی هاز کالډ فور ان اند ټو چین مایګریشن اند اف دات هاد بین ان پلیس
چې دا قسمه ویزه ختمې کی او که دغه عملی شوی وې نو دا تن به امریکا ته نه راغله. ځکه صدر ترامپ ته ایمیګریشن یا کډوالۍ په نظام کې زر تر زره اصلاحات عملی کول غواړي چې ورسره به د کورنۍ ټول غړي امریکا ته دومره په اسانۍ نشي راتله.
د بنگلاديش سفارتخانه د نیویارک د ناکامې بمی حمله غندنه کړې ده او دغه تن یې ترهګر بلل لري. په خپل یو بیان کې د بنگلاديش سفارتخانه ویلي ترهګر هیڅ قام یا مذهب نه لري او په کار ده چې سزا ته مخامخ شي. بریدګر ویشکلن عقاید الله د نیویارک ښار په بروکلین سیمه کې اوسېده. بروکلین کې د کولفونو یا جرندو یو دکاندار ایلن بوتریکو دغه بنگلاديشي ځوان پیژني او وای هغه یو خاموشه گاونډي او زمونږ سره هیڅ لانجه نه و. هغه به په دغه مخامخ دکان کې سودا کوله. دغه نږدې پارک کې به ګرځېده خو اکثره به د خلکو نه شرمېده او ډېرې خبرې اترې به هم نه کولې. د پیښې د زیات سره نږدې ځایي خلک دغه چاودنې ترولې دي. ځینې خلک خو په دغه کار بیخي چپ دي. خو لارا ګونزلیز وای
The fear is always present with us. Those of us that live in New York, any sound that is
موږ سره تل یری او څوک چې دلته په نیویارک ښار کې ژوند کوي هغه چې دا سدرون आवाज واوري
د نیوجرسي ایالت د غبل اوسیدونکو وای دا نور نه یریږي.
After 9/11 none of them really succeed.
دا وای امنیتي دارو امن ټینګ کړی دی او د 9/11 ترهګر حملو ورستو ترهګر پخپلو ناوړو ارادو کې نه دی بریالي شوی. بریدګر عقاید الله چې د پایپونو نه کورنې بم جوړ کړی وو او پولیس وای پورا شاودلې هم نه وو، خو پخپلې د سخت جوبل کړی دی چې دا وخت د نیویارک په بلیو هسپتال کې د درملنې لاندې دی. دغه چاودنې درې نور کسان هم معمولی جوبل کړی دي. د ګل د ورځې ناکامه بمی چاودنه په نیویارک ښار کې په تیرو دوو میاشتو کې دویمه د ترهګرۍ پیښه ده، او د نیویارک ښار په سبوې یا د ځمکې لاندې لارو کې دا په درشتو کالو کې لومړی داسې حمله ده.
نیویارک ښار کې چې تیره ورځ کما دغه د تندروی یا د ترهګرۍ پیښه شوې ده، نو دې پیښې ته دلته کې په میډیا کې او بیا په عامه توګه باندې څنګه لیدل کېږي؟ زموږ سره زموږ همکار پیر زبیر شاه ملګری شوی دی، ویډیو لینک په لارې، او هغوی نه به په دې اقلال د هغوی نظر اخلو، څېړنه به دې اخلو. په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب. جی پیر زبیر شاه صاحب، د نیویارک د پیښې په حواله سره که لږ شانتې تاسو نه موږ دا تپوس وکړو، اولنه چې پخوا که داسې پیښې شوې دي نو دا ویلی کېدل د امریکا د چارواکو لخوا هم په میډیا کې هم ورته داسې کتلی کېدل چې دا یو سړی په خپل سر باندې داسې ګام اخیستی دی، یا لون ولف اصطلاح ورته استعمالیږي، چې دا یوازې کس و، هغې دا کار کړی دی، د دې سره نور څوک ملګري نه دي یا د کمې تندرو ډلې سره ملګری نه دی. دې یوې پیښې ته چې پرون په نیویارک کې شوې ده، دې ته دلته کې څنګه لیدلی کېږي؟
بالکل جی، دا چې کومه پیښه شوې ده دې ته هم داسې لیدل کېږي او داسې ښکاري اوسه پورې چې څومره تفتیش شوی دی چې دې کس یوازې او د بل چا نه داسې آرډرز نه دي راخستي، او دې په خپل آنلاین دې تندروې ته راغلی دی. د به د داعش نه متاثره و، او د به دا وی چې کوم په فلسطین کې یا په شام او عراق کې به داعش په خلاف څه کېږي یا په فلسطین کې څه کېږي، نو هغه په هغوی په ردعمل کې دا کار کړی دی. او دین علاوه د چې څومره هم د بمونه جوړولو طریقه ده، دا هم آنلاین د په انټرنیټ باندې کتلی دی او هغه طریقه زده کړی ده او بم جوړ کړی دی. نو دا دلته جی ډېره غټه خطره ده، ولې چې دلته امریکا ده، دلته آزادي ده، هر سړی ته حقوقونه دي، هغوی داسې هر سړی په سرویلنس لاندې نشي ساتلی. نو دا یو کس چې وي چا کور کې ناست دي، هغه که فرض که بهر دنیا سره سره رابطه وي، نو هغه بیا هم څه ناڅه ټریس کیږي، خو چې هغه ځان له ناست وي، بهر چا سره رابطه نه کوي، په خپله ځان له دې تندروي شي او ترهرګر شي او داسې بیا کار وکړي، نو دا دلته ډېره خطره ده. او اسپیشلی دا برلن کې چې کومه حمله شوې هغه نه پس دلته چونکه کرسمس را روان دی، دلته اوس چټیانو موسم دی، دلته د شاپینګ موسم دی، او بیا په نیویارک ټایمز سره چې دلته ډېر غټ او بیا د کوم پورت اتارټي دا ډېر غټ یو مرکز دی د ترانسپورټیشن او د ټرافیک یو هب دی. دلته ټرینونه ځي، بسونه ځي، او ټرینونه په نیویارک سیټي کې دننه ځي او بهر ځي نور ځایونه ته د نیویارک نه. نو داسې دا یاره چې کومه ده دا دلته هم شته، او دلته دا مصیبت دی چې دا حملې بندولو هم داسې اوسه پورې څه طریقه نه ښکاري، ولې چې هر څه باندې دوی سرویلنس نه شي کولی. نو دا حمله موږ کته دا اوسو دې نه مخکې چې کومو ازبک کسو هغه هم په خپله ریډیکلایز شوی او هغه بل چا سره رابطه نه وه، نو دا خطر به موجود وي. او داسې ښکاري چې داعش څنګه په فشار روان دی نور ملکونو ته، نو هغوی خپل کسانو ته دلته په مغرب کې چې کوم دي، امریکې کې او نور ملکونو کې، هغوی ته ویلي دي چې تاسو چې کوم ځای کې یې هلته حمله کوئ.
بل پوښتنه دا هم جوړیږي پیر زبیر شاه صاحب، چې که داسې قسمه پیښو کې د مسلمانانو لاس مخې ته راځي چې دا مسلمانان کوي، نو په امریکا کې چې کوم بیا مسلمانان اوسیږي، نو د هغوی په ژوند باندې د دې پیښو بیا څه اثر پرېوتی شي؟
نو دلته وجه یو خو اثر په ژوند باندې خدا سه خاص نه وي، خدا دې چې څومره دلته میډیا او بل چې سیاست دی چې موږ وینو په دې ټایم، دا ترهګرې او اسلام هغه سره تړل دا یو ډېر یو سینسیټیو یو حساس موضوع دی. صدر ټرمپ او بس صدر اوباما باندې تور لګاوه چې د اسلامي ترهګرۍ نه ورته وای او تش ترهګرۍ ورته وای، او صدر ترامپ دته اسلامي ترهګرۍ وویل. نو دا خو یو داسې ښایي، او دا چې کوم کسو داسې مطبوعات دا وای چې د خپل امام سره ډېر نږدې او هغه سره به ګپ شپ لګولو، نو دلته خلک دا وایي چې په کار دي چې مسلمانان کوم دلته اوسېږي چې هغوی منځ کې داسې کس وي چې دوی په شک وي یا هغوی ته اندازه وي چې دی کس تر هرګرې طرف ته مایل کېدی شي، نو په کار دی چې هغوی حق کوي، هغوی د وایي خلکو ته او هغه د نشاندهي کوي. نو دا یو ډیبیټ بیا را مخکې شي د اسلام په رول باندې په امریکا کې او مسلمانانو، او دا چې کوم اسلام مسلمانانو باندې دلته دا تور لګي چې دوی د امریکې چې کوم دلته کلچر دے دلته کوم روایت دی هغه سره دوی سمې نخوري او دوی ځان نه ژوند تیروي، نو هغه تاثر ته دا تقویت ورکوي. ولې دا کسان عمده امریکې کې اوسي، دلته ژوند کوي، دلته پیسې ګټي، روزګار کوي، خپل خاندانونه ساتي، او هغه نه باوجود دلته د معاشره سره دوی دومره نفرت کوي چې خپل ځان هم وژلو تیار دی او نورم وژني. نو دا مسلمانانو لپاره چې کوم دلته دوی هغه ایمیج دی خلکو نظر چې کوم نظر د مسلمانانو هغه خرابولو کې بیا دا اهم کردار ادا کوي. داسې واقعات
په امریکا کې چې اوس پورې د ترهګرۍ پیښو ته د دې نقشې ته وکتل شي، نو تاسو به څه وایئ چې څوک اوس پورې تورن په دې کې ګرځول شوی دی؟
نو جی اوس پورې چې موږ ګورو د 9/11 نه پس دلته وس لس دولس پورې به حمله شوی وي، او هغه کې مختلف ملکونو وال خلک انوال دي، هغه کې د یمن هم شته، هغه کې د مصر شته، هغه کې منګولی دل په کالیفورنیا کې چې دا 2015 کې چې کوم دوه کسان وو، هغه دواړه ښځه پاکستانی وه، او چې کوم مېړه وو هغه هم پاکستانی، مور پلار یې پاکستان وو خو دلته پیدا شوی وو. دغسې افغانان په کې شته. دا اوس چې کوم واقع شوی وه په د نیوجرسی کې، رحیمی وو هغه د دلته پیدا وو خو د افغان دلته راغلی خوړکوالی کې، خو افغانستان نه مور پلار راغلی وو. دغسې اوس دا ټایم سکوئر کې یو مخکې اٹمپټ شو، فیصل شہزاد هغه پاکستانی وو، او بل ورځ چې دا څو ورځې مخکې چې واقع شوی وه هغه ازبک کسو چې هغه ګاډې په خلکو ور وستو او کسان یې پکې مړه کړل. دې سره دا یو دا پرون چې کوم کس دی دا بنګالی دی، دینه مخکې یو بل بنګالی نیولې وو، هغه کوشش کړی وو چې د کوم فیډرل بینک ته هغه والو زی. نو اکثریت چې کوم دی پکې دین علاوه چې کوم باسټن کې مراتن شوی وو هغه چچن کسانو. نو دا ټول د اسلامي ملکونو نه دي، زنه څوک دلته پیدا دي خو اکثر داسې تراغلي دي په گرین کارت باندې یا نور په طریقې باندې دلته اوسي، دلته ژوند کوي، کاروبار کوي، خو ور سره په داسې هغه کې هم دوی ککړ دي داس تر هرګرې کې. نو اوس پورې اکثر چې کوم ملکونه دي، یا پاکستان، افغانستان، او اوس پکې دا بنگلاديش راغو، د مصر، یمن، دا ټول ملکونو نه مسلمانان پکې شامل دي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه سی په دې موضوع باندې د نظر وړاندې کولو، موږ له د وخت را کولو ستاسو ډیره مهرباني.
ډیره مننه.
زه چیوه خزایم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. تخبل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخبل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بیبی شیرین یم.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر مون اوریدونکو زموږ د وی پانی پته دا voanews.com/diva. او اوس هم زو د پاکستان لوري ته چیرې چې قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره د پاکستاني او مذهبي ګوند جماعت اسلامي نن په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته کړې و. په دې مهال د ګوند مشر سراج الحق په خپل وینا کې ویلي کچيري مرکزی حکومت قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او په هغه سیمه کې د اصلاحات او قانون کامی اسمبلی او سینټ تر نوړي نو دی په ټوله هیواد کې د احتجاجونو لړۍ پیل کی. د دې ترڅنګ یو شمیر نور سیاسي مشرانو هم له پارلمان څخه د فاټا د اصلاحاتو قانون بیرته اخیستو پاره په حکومت نیوکه کړې دي. تفصیل راکوي پیر ولاشا په دې رپورت کې.
مذهبی سیاسی ګوند جماعت اسلامی د پاکستان مرکزی حکومت ته فاټا اصلاحات عملی کولو لپاره د روانه میاشتې اخیرنۍ ورځې پورې مهلت ورکړې ده، او د دې وروسته بیا په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کولو دړکه ورکړې ده. بلخوا د اصلاحاتو سره تړلې قانوني مسوده پارلمان ته نه وړاندې کولو په سر نن په دویم ورځ هم قومي اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د حکومت خلاف سخت احتجاج کړی دی. فاټا اصلاحات عملی کولو کې راغلی خنډ او راتلونکي کال انتخاباتو نړوندې قبایلي علاقې خیبر پختونخوا کې ورګډولو په سر د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون نن اسلام آباد کې د احتجاجي جلسې شکل خپل کړ. د ګوند مرکزی امیر سراج الحق نه علاوه قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر سید خورشید شاه او د بیلابیلو ګوندونو غړو هم ویناګانې کړې. وینا کوونکو فاټا اصلاحاتو کې راغلی خنډ په سر په حکومت سخت ټکونه وکړل، او احتجاجي جلسه کې شریک خلکو د اف سی آر قانون د خاتمه او قبایلي علاقې خیبر پختونخوا کې د ورګډولو نارې لګولې. د جماعت اسلامی امیر سراج الحق خپل وینا کې د خپل مطالباتو لپاره حکومت ته د روانې میاشتې اخیرنۍ ورځې پورې مهلت ورکړ، او بیا ډیور ریډیو سره خبرو کې سراج الحق داسې وویل:
دا لانگ مارچ خپل خبر را ورسوله، او 31 دسمبر بیا مونږ ډیډ لائن ورکو، او په 2018 په جنوري کې به قام ته موی ولستم غږ وکړو چې بل ځل مستقل دلته د خیمو سره ورازی، د صادر او د شړو سره ورازی.
احتجاجی غونډه کې شریک حکومت مخالف و مسلم لیگ کاف ګوند مرکزی غړي اجمل وزیر د فاټا اصلاحاتو په اړه د قبایلي علاقو پارلماني غړو په کردار هم سخت ټکونه وکړل.
دولس ایم این اے دی او دول آتا سینیٹران دی، اول خود دے آر ناٹ آن سیم پیج، منافقت کبھی لگیا دی ولی چی کدی پا سیم پیج وی چی نواز شریف کلا ڈسکوالیفائیڈ شو، اغین آباد خان عباسی وزیر اعظم جوڑے دلو دوی ولی ووٹ ورکو ورلا، حالانکہ پغینا اول دا پا کیبینٹ میٹنگ کے پاس شوے ہو او دا التا رکاو شوے ہو، دی تا پکارو چی دی التا دا سٹینڈ آخستے وی دی ورطا ویری وی چی منگ با التا تا تا ووٹ درکو چی منگ سر دا کمیٹمنٹ اول ہوشی پا بلیک اینڈ وائٹ کے ہوشی پا ریٹن کے ہوشی چی تا سو با دی فاٹا ریفارم دا بل پا اسمبلی نا پاس کوای.
فاټا اصلاحات عملی کولو په دغه مبارزه کې د جماعت اسلامی نه علاوه عوامي نشتل ګوند، قومي وطن پارټي، تحریک انصاف او د ملک لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند هم وخت په وخت په لحاظ ځلې کوي، او د ګوند سره تړاو لرونکي باجوړ جنسې نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان چې په دې موقع موجود ډیور ریډیو ته صداسي وویل:
دا نن چې دی په څه طریقه واس پورته کوي چې دای د نن نه څلور کاله مخکې کله چې مونږه آل پاټا سیاسي اتحاد جوړ کو، مونږه کله رالو په دې ډی چوک باندې کېناستو، ځکه چې دا حکومت اوس په ځنکدن کې دی، پته نه لګي دی خیرنې سلګي کله خولې لراځي، او کله چې سړی په ځنکدن کې نو هغه وسیت کولی شي اچاله څه ورکولی نشي، او وسیت کوي بیا د ژوندو خوښه ده چې ورکوي که نه ورکوي. دا حکومت زمونږ دپاره نه را روان، حکومت ته وسیت کولی شي چې دی ولدا وکړي خو مونږ له څه راکولی نشي. دی چې کوم د این اف سی واټ کې مونږ ته کمې سیستلوی هغه 10000 1000 عرب روپۍ وی چې دا به موږ په 15 کال کې ورکو، نو چې په 15 کال کې راکې نو پاټه ته 200 عرب روپۍ په ار بجټ کې پکار وی، په دې بجټ کې دی موږ ته یو پیسې نه دی هي د دې وخت څونه پاتې 15 مېشت.
بلخوا فاټا اصلاحاتو سره تړلې قانوني مسوده پارلمان ته نه وړاندې کولو په سر مخالفو ګوندونو نن په دویم ورځ هم قومي اسمبلی کې سخت احتجاج کړی دی، او د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه ویلي چې د ملکی عدلی واک قبایلي علاقو ته غځولو په حق له قانوني مسوده د ایجنډې نه اوښکلو سره حکومت د پارلمان سپکاوی کړی دی، او خورشید شاه زیاته کړې چې تر څو حکومت دغه قانوني مسوده نه وي منظوره کړې تر هغې به دی قومي اسمبلی کې خپل احتجاج جاري ساتي، چې له قبل سپیکر نن یو زلی بیا د ایوان کا روای تر سبا پورې په ځنډولو مجبور شو. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پروچی تاسو مهم بولای.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د
فاټا د اصلاحاتو په لړ کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي عوامي پارټي خپل دریځ تاسې وړاندې کوي چې غواړي په فاټا کې د ریفرندم وشي، د خلکو نه د تپوس وشي چې آیا دغه خلک په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدل غواړي او کنه، د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدل غواړي او کنه. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان خان کاکړ نه هم په دې لړ کې تپوس کړی دی چې دوی وس هم په خپل دریس باندې یا په غوښتنه باندې ولاړ دي، او که د خلکو د غوښتنو په وجه باندې خپل دریس کې څه بدلون راوسته دي. تفصیل په دغه مرکه کې.
FCR دا FCR ختم کول د پاټا خپل کونسل منتخب کونسل معنی لوی جرګه، او د پاټا منتخب ایگزیکټیو، د پاټا منتخب گورنر، دا زموږ د پارټي د منشور برخه ده. او پر دې باندې موږ ډېر لوی مهم چلورې دي، کمپین کړې دي، سرویس کار ده. بیا پر دې باندې جرګې سیوې دي، د پاټا د ولس سیوې دي، د مشرانو سیوې دي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خواځې سیوې دي، د نورو ګوندونو له خوا سیوې دي. مهربانی وکاستی فاټا ریفارم زر ته زر اعلان کاستی، اشتیار ختم کی، فاټا ته نوم ورکی، معنا منځنۍ پښتونخوا ورکوي، خالی پښتونخوا ورکوي، نوم ورکاستی فاټا ته یو لوی معاشي پیکیج ورکی، فاټا ته پی ان ایف سی کی 3% برخه ونده ورکی، پی ان ایف سی دی پر دغه کې ایجنسی کې یونیورسيټي جوړ کی، فاټا ته میډیکل کالج ورکی، انجینرینګ یونیورسيټي ورکی، فاټا ته تعلیمی فیکیج ورکی، معاشی فیکیج ورکاستی، دا لازمی دا 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 پاٹا اولد ضرور سوی دی نفرنگای لوقت رواقی بیا کردی دم پوری بیا خاص کر تراغری و دا دیشگردی خلاف پاٹا پو زرگون شیدان ورکری دی کورن وران سوی دی، ایڈی پی جور سوی دی، پر لکون رکون ایڈی پی جور سوی دی، بجایز دی آغای FCR ختم کرده و پاٹا بپا دا ایک زمکیج بخیبر پشتونخوا که دا دیر غلط فیصله و دا دیر غلط تجویز سی دا ریفارم کمیټي وکي، او ځینې ګوندونه سي د دې معنا ملاتړ کوي دغه کې، او خاص کر اسټابلیشمنت کې دا غلط.
خو کاکر صاحب کو کتل سينو ډېری ګوندونه چې دی هغه هم د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو غوښتنه کوي، د پخپل د فاټا سیاسي اتحاد جوړ سو دي، هم دغه رنګ د هغه ځی سنټران د کامی اسمبلی غړي او یو شمیر نور ګوندونه دغه غوښتنه اوس ډېر زیاته په توندۍ سره کوي.
نصیر ورور دا خو ډېر ګوندونه یې اتفاق نه سپدې کې، خو ډېر ګوندونه دی وی زبر تا ته د نونو سا او یو اویا خبر درته وکم، دا ګور ګوندونه دا اتفاق اوس په خبر پښتونخوا کې به سرکاري زبر څه دا وردوي موږ دې مخالف، او دویم دا ګور د ګوندونو ډېر تاریخي غلطي وکړه، ډېر غلطه فیصله وکړه، د بلوچستان ریاستونه چې دا په جنوبی پښتونخوا برشتش بلوچستان ګډ کې مړ بلوچستان یې سره یوازې پښتونخوا ملي عوامي پارټي خان نشرت سمت خان ته دې د مخالفت کولې. نن بیا تاریخ ثابت کړل چې هغه زموږ خبره صحیح و، د پښتونخوا پارټي غا د دوی خبره سو د دې فیصله سو د غلطه ونه، نو لیازا پګ دا خدای نه دی چې بس چا وویل ډېری خبره ډېرو خبره سو دا پاټا ولس د ولای دا اوس موږ دا خبره کوو چې پاټا آبادی یو نیم کروڑ انسانان دي، دبر پنځو ساکه باندې درولې داګر پارتيانه کې په فس پارتي دا مسلم دګ دا کې تي چای دا کا عوامي نشن پارتي دا کج سنولا ګروپ دی او کنوري پارتيانه دي، دا ټول پر خاموش دي، پر دا پاټا پر آبادی باندې دیو نیم کرون انسانانه پر پنځو ساکه درولې دي. نن دا پاټا سکم ستان دي، دا بدري چند کې در د قومي اسمبلی غا پر دې باندې ور دي خاموش دي، مناسب ته پښتاپ کې خار نه هغه خبر یو څوک نه کوي چې د پښتانه او د قبایلو په کې تاوان دی، پر هغه باندې ګر شاغري دي سره دا د پنجاب او د اسلام آباد او د اسټابلیشمنت ضرورت دي. دا د ځان
کاکر صاحب یو بل خبر نو ولي پښتونخوا ملي او میګون چې دا وخت په پارلمان کې د اصلاحات او خپل ځان ته یو قانون نه راوړي چې په پارلمان کې منزور کی.
وره خبره دا مو په ګر پارلمان کې په کومي اسمبلی کې دریو، په سنټ کې دریو، مړ دغه یو نو لیازا پارلمان تا ته معلومه ده سودا د سینټ سې دی، دا د الیکشن بل راغلی دی، قومي اسمبلی پاس کی دته وزنی پارټیان نه پاسې، پیپلز پارټی نه پاسې، دی چای نه پاسې، مور دا ګر پا دا نور ګر پارټیان یو خاصي مور دا ترمیم دغه سې دی، دا د الکو سکم ترمیمی دغه سې دی، قانون سې دی، مور نو سپاسونه سمانه په قومي اسمبلی کې او په سینټ کې مدیر تر کسان
ډیره مننه عثمان خان کاکر صاحب او کور ودان د وخت را کولو
ډیره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
دا د وایس اف امریکا جبرجیو ټلویزیون د کتر منور دونکو موږ په فیسبوک هم څارلی سي facebook.com/voadiva. او اوس هم راځو د اقتصاد و اړخته چې په پاکستان کې په مالی تګلارو باندې د نړیوالو ادارو لنیو کورسته نن په بازار کې د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپی بیه ټیټوه. او هم د پاکستان حکومتي شمیرې وایي چې روان مالی کال لومړیو 15 میاشتو کې مالی خساره نږدې 15 ارب ډالر و. په دې اړه به خبرې کوو زموږ له همکار ارباب محمود دلی صاحب سره چې دا وخت په سټوډیو کې را سره ملګری دی. ارباب صاحب سړی مسې
خوښ مې شي ډېره مهرباني
مننه. که درته وایي لومړی هم چې په بازار کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیه راټیټېدو علتونه څه دي؟
ملګرو ملتونو چې کوم د ایشیا لپاره رپورټ جاری کړو د مختلف ملکونو لپاره چې کوم پاره کې دا شمیره خودل شوی چې دا وی اقتصاد او بیا څنګه روان دی په دې باندې دا غی تجارت څنګه کیږي د نن په ملک اکانومي یا اقتصاد د ملک څنګه دی نو هغه کې زبره شم صرف د پاکستان باندې خبرې وکړو. هغه کې دا ویل شوی چې پاکستان حکومت غواړي چې یعنی سٹیټ بینک د حکومت نمائندګي کوي او د هر یو ملک خپل یو بینک وي، سرکاري بینک وي. سٹیټ بینک اف پاکستان هغه نه غواړي چې د روپۍ ارزښت غورځېدو ته نه پریښودل غواړي. او د دې علتونه بلابل کېدل شي. پاکستان کې یو عام تاثر دا دی که روپۍ مضبوطه وي نو د ملک اقتصاد ښه دی، که هر څه دې سره تړلې نه دی، ډېر نه دی تړلې، خو هلته یو عام تاثر دا دی. نو هر حکومت دا کوشش کوي چې روپۍ غورځېدو ته پرې نږدي، د هغې ارزښت غورځېدو ته پرې نږدي. او که دا وغورځېږي نو بیا مخالفین چې دی هغوی نیوکه شروع کړي. او اوس رات پاکستان کې راتلونکي انتخابات دي، نو په دې وجه باندې پاکستان کې حکومتونه نه غواړي. خو اوس چې کله د آی ایم ایف یو پلاوی وتلی اسلام آباد کې خبرې اترې وشوې، دغه شی نور د نړیوال ادارې دی پاکستان ته چې کوم قرضې ورکوي هغه چې ورکلی دي، د هغې وروسته د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې دا به مارکیټ ته پرېږدي، یعنی په بازار ته به پرېږدي چې د روپۍ ارزښت دی د ډالر په مقابله کې څومره دی. نو مونږ وکتل چې دا یو سل نه پورې رسیدلی دی، او ځینې وخت کې یو سل لس باندې روپۍ چې دی د یو ډالر
برابر په بینک کې دننه،
دا په مارکیټ کې بهر اوپن مارکیټ کې دا چې مارکیټ کې خو د ځکه چې آی ایم ایف ورته ویل چې دا مارکیټ ته پرېږ دی، او دا سی ویل کېده چې پاکستان حکومت نه غواړي چې دا مارکیټ ته پرېږ دی، او لاندې په بازار کې چې دا اغستون کې او خرڅون کې دا هغه فیصله خپل وکي. بل د پاکستان صادرات کم دي چې بهر ملکونو ته کم مالونه لیکنو پاکستان کم دي، او بهر نه چې کم سیزن راغواړي نو هغه زیات راغواړي، د هغه د وجنه هم بیا ډالر ورسره کم وي. بهر تجارت په ډالر کېږي، هغه بهر ته زیات زی، ځکه چې کم که زیات سیزن راغواړي نو بیا خو پیسې ورسره پاتې کېږي، هغه لاړ شي نو زور یا فشار یا زیات وي، دغه هم یو علت. او په دې چې زیات سیډون کې دي، او ډیو ریډیو سره په رپورټ کې یو ځل راکلی وو د تیر خپرونه کې به اوریدلی اوریدونکي، پروفیسر ضرور حق چې عبدالولي خان یونیورسټي کې د اقتصادیاتو د څانګې پروفیسر دی، هغه وایي چې د دې دا یو فائدہ کې دي چې ګټه کې دي چې پاکستان په دې تمه کوي چې اکسپورټس په دې سره سیوا شي، یعنی بهر ملکونو ته صادرات په سیوا شي، ځکه چې پیسې برو خرڅېږي. لکه اوس کوم مثال واخلې چې یو کس بهر هغه د پاکستان یو دا پن دې په لس روپۍ باندې کېږي، چې کله پیسې قدر روغ ورځيږي نو دا به بیا یو لس باندې به دا لس باندې کېږي، نو بیا به د دې قیمت چې دی 75 روغ ورځيږي نه باندې د بهر کس ته پاره په پاکستان کې خو بدن نه د دې د خلکو لپاره ګران شي، ځکه د پیسې قدر به روغ ورځيږي.
خو چې نړیوال تجارت بیا په ډالر کې دی نو ډالر بیا سیوا ده، نو ځکه بیا د باندې بیا د ارزانه پریوځي،
او د بهر نه چې کوم مالونه روړي هغه ته بیا نورم ګران شي. ځکه ډالر قیمت پوخی جی نړیوال تجارت کم کیږي. نو دغه یو لتونه هم دی پروفیسر صاحب دغه خبره کړې و چې پاکستان کې خلکو تبا سیزونه کې لک قیمت پسې واکېږي دا سر به پریوزي ځکه چې بهر نه کوم ملک سیزونه راځي هغه به هم بیا
ګرانه
بایوي.
نو ارباب صاحب نن حکومتي شمیرې دا شایي چې روان کال لومړیو پنځو میاشتو کې مالی خساره تر اندازې زیاته وه. په دې اړه اقتصادي څېړونکي لکه څنګه چې تاسو د پروفیسر ذکر وکړ نور اقتصادي څېړونکي په دې اړه څه وایي؟
بالکل پروفیسر صاحب دې طرف ته اشاره کړې وه. دغه پوښتنه هم چې زموږ د دیوا خبریال ریاض حسین چې دا پوښتنه کړې وه خوړمبې به د هغې نه مخکې راشم. د بیورو آف سټیټسټکس چې کومه شمېره د اقتصاد د پاکستان هغه یو خلکو ته ښودلې ده نو ویل کېږي چې د پاکستان دا وخت صادرات چې کوم دي بهر ملکونو ته چې کوم سامان لیږي هغه 13 بلین ډالر دي او چې کوم د بهر نه مال راغواړي نو هغه 8 بلین ډالر دي. نو دا کم خساره چې ده په دې کې فرق چې کم جوړیږي نو هغه 13 اربا ډالر جوړیږي. نو دغه خساره چې زیاته جوړیږي او بل پاکستان چې دی هغه اوس د IMF قسط پم ورکي. نو د پاکستان فور ریزرو چې کم دي فورن ایکسچینج ریزرو چې وي نو هغه دا ویل کېږي چې دا قسط پاکستان ورکړي. نو پاکستان فورن ریزرو چې حکومتونه اکثر سیاسي دعوی کوي نو دا به 4 بلین ډالر ته راوغورځيږي. یا دا د ملک سره پیسې دي که ایمرجنسی راشي نو دا په اسانه باندې بهر مال اغستی شي. نو 4 ارب ډالر به یوازې پاکستان سره په ریزروز کې پاتې شي. نو د دې اثر به زیات وي. او بل یو خبره په دې کې د سی پیک خبره هم کېده. پاکستان قرضې اغستل بهر ملکونو نه دا صرف قرضو اغست قسط یو قسط پور کوي دا د هغه د بجنه ریزروز ته راغورځي. او بل څنګه چې وختي ریپورت کې چې رابع پیر لګول لیکلو هغه کې به موریدون کوریدلې چې په هغه کې پاک مطبوعات پاکستان مطبوعات کې چې د سی پیک کم سرمایه‌کاری پاکستان کې کیږي نو هغه ته ډیټ ټریپ ویلو. یعنی دا خو د IMF قرضو قسط ورکول بیا چې د سی پیک لپاره کوم سرمایه کاری کیږي نو هغه به پاکستان قرضې ورکوي. نو دا به پاکستان د یوازې د یو IMF قرضې نشي ورکول بیا به د سی پیک هغه چین ته هم ورکوي. نو پاکستان په اقتصادي توګه باندې دغه دباو به پیسې واشي او پاکستان اقتصاد چې کوم اکسپورټس یا بهر ملکونو ته چې کوم مالونه لیږل صادرات هغه خو مخکې نه هم کمو او بیا په چې کوم مالونه فوټبال به لیږل کې دغه سي د اپریشن لپاره آلات چې به کم وو دغه طبي آلات به. نو هغه په مقابله کې هندستان هم اوس مارکیټ کې ځای پیدا کړی دی. چین هم چې دلته راشي د مارکیټ ته هم راشي او هغه خپل په نړۍ کې مارکیټ ځان ته جوړ کړي. نو کمپیټیټرز یا مقابله کې کسان په نړیوال کچ باندې زیات شوي دي. پاکستان کې اقتصادي ثبات هم نشته. نو دا ټول به نور د پاکستان اکانومي پاکستان مطبوعات دالی کی او سیډون کې هم دا خبره کوي چې هغه کې هغه صلاحیت نشته او نه هغه نه هیومن ریزرو جوړ شوی دی کیپاسټی جوړ شوی دا خلکو ته تربیه ورکړي شوی
نه دا څه پته نشته
او نه دومره غټه انډستری شته چې هغه د حکومت کمې تمی دي چې د سی پیک نه بس کمې ګټي کیږي. یوازې لار به جوړ شي خو د پاکستان اقتصاد به سمره مضبوط شي یا سمره فائدہ بو کی راتلونکو وختونو کې. نو بهر سیډون کې او پاکستان کې دنه سیډون کې څنګه چې ماول ډیټ ټریپ وته وي یعنی جال د پاکستان بغیریږي په دغه
خوشبینی نستا
دغه سیډون کې دغه نظر لري. خو په خطر کې سره پاکستان کې کلاری راغله صوبات راغله په سیاسي کچ باندې او د امنیت حواله سره حالات خشو نو کېدل شي چې پاکستان د دینه ګټه واخلي او د سیزونه بدل کی. خو کم چې ښکاری تر اوسه پورې دغه وضاحت نه شوی چې اوس دا دوه درې منسوبې سی پیک کې چې چین هغه ساره کې پیسې پاغه باندې. نو د پاکستان چې کوم واکداران دي هغه اسمبلی ته هغه ښکاره کولو کې ډډه کوي. د پاکستان سپریم کورټ بار بار دا تنه غوښتي دي خو هغه نه دی واضح کړی. او صوبې بلوچستان خیبر پختونخوا اندېښنې ډېرې ژورې دي. نو دا به راتلونکو وختونو کې کتلی شي چې د پاکستان اقتصاد به کم لور ته روانېږي.
ډېره مننه ارباب صاحب او کور ودان.
ډېره مهرباني ستاسو.
مننه.
کینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم با
بدلون راوستي شي
تاسو هم بدلون راوستي شي
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شي.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د افغانستان او هندوستان سفارتي تعلقات چې رو پر رو زیاتیږي یو بل ته ورنږدې کیږي، نو د افغانستان د فوزز خزینه غړو یا زنانو ته هم وس په هندوستان کې تربیت ورکړی کیږي. په دې حواله سره به تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو، خو ټکنیکي ستونزه ده پکې، کوشش به کوو تاسو دغه رپورت وړاندې کوو، خو بیا هم تاسو د ډیوه په فیسبوک باندې او د ډیوه په ویب سایټ باندې دغه رپورت نه ځان خبرولی شئ، تفصیلاتو نه ځان خبرولی شئ. اوس بلاړ شو مونږه چې د نن د ورځې مطبوعات سوای مختار خلیل تاسو لپاره کومه موضوع خوښه کړې ده هم د هغې د خولې اورو.
د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی طالبانو سره د امن او د سولې د خبرو اترو سره سره د جنگ په میدان کې هم د دوی د مقابلې د پاره خپلې هلې ځلې جاری ساتلې دي. د طالبانو خلاف د صدر اشرف غنی په تازه اقداماتو کې د شلو زرو نفرو د یوې نوې وسله بند ملیشي او درول هم شامل دي. نن د جنگونو د خبرونو د پاره د امریکې په مشهوره ویب پاڼه وارز آن دی راک کې افغانستان کې د نوې جنگي ملیشي د جوړولو په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې نن د حکومت مرستیاله ملیشا سبا د حکومت خلاف هم ټوپک راپورته کولی شي. په مضمون کې د موجوده نائب صدر د عبدالرشید دوستم د ملیشي د ډیرو داسې کمانډرانو مثال ورکړی شوی دی چې ټول عمر یې طالبانو سره جنگونه کړی دي، خو اوس د ځان ساتلو دپاره طالبانو سره ملګری شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې دا قسمه وسله بند ملیشو چې کله ضرورت پاتې نشي نو د دې ټوپکمار د پیداګیر په خاطر ځان له نیوی نیوی نایکان لټای او خپل زوړ مالک ته پراتاوېدو هم ایثار نیوی. د طالبانو خلاف د افغان حکومت د سوري لاندې جوړیدونکو ملیشه به د افغان علاقائی قامی فوز په نوم یادیږي او د دې په ادرولو کې به امریکا او نیټو لاس امداد کوي. په دې کې به مقامی جنگیالی ساتلی شي او طالبانو نه نیولې علاقې به دوی ته سپارلی شي. خو په تیرو وختونو کې د حکومت د مرستیاله ملیشو ظلمونه تر ننه پورې افغان اولس نه هیر نه دي. همدغه وجه ده چې امریکې د دې ملیشې د ادرولو دپاره خپل یورپي اتحادیان په ډېره مشکله سره سلا کړل. مضمون نگار په خپل مضمون کې د موجوده نائب صدر د عبدالرشید دوستم د حکومت پلو ملیشې د بیا بیا ذکر کولو په موقع لیکلي دي چې تر سو پورې عبدالرشید دوستم په حکومت کې تکړه لاس لرلو هغه به د خپلې پارټۍ د خلکو او د جنگیالو دپاره د حکومت نه ډېر څه بوت کول. د په کال 2015 کې فاریاب او سریپل کې د طالبانو خلاف د جنگ دپاره د خپلې پخوانۍ جنبشي ملي ډلې په زرګونو جنگیالي برتی کړل، خو د وخت تېرېدو سره سره د رشید دوستم د حکومتي پردې نه په لرې کېدو او په مای کې د ملک نه د تختېدو وروستو د هغه برتی کړي جنگیالي او کمانډران د نان نفقې محتاج شول. په دې سبب د دوستم برتی کړي جنگیالي په لوی شمېر کې طالبانو سره برتی شول. د دې واضح مثال په قیصار کې د پخوانی نامتو جنبش کمانډر د محمد زمان ورکولې کېدې شي چې نن سبا طالبانو سره ملګری دی. وارز آن دی راک کې چاپ شوي مضمون کې نور لیکلې شوي دي چې د افغانستان په موجوده صورتحال کې چې څومره ډلو هم ټوپک راخسته دی، د هغې شاته د نظریې په ځای د ټوپک په ګټه د ځان ساتلو سوچ پروت دی. د دولت اسلامیه د خراسان صوبی قیام د دې عمل یو ښه مثال دی، ځکه چې دولت اسلامیه خراسان صوبه کې شامل ټول کمانډران پخوا طالبانو سره وو، خو خلکو نه د ټیکس او د محصول په وسوله خپلو کې وران شول او ځان له د خراسان صوبی د دولت اسلامیه په نوم بل ګوند جوړ کړو. د دې ټولو واقعاتو د بیانولو وروستو مضمون نگار دا نتیجه اخذ کړې ده چې افغانستان کې نوی وسله بند ملیشه ادرول د خطرې نه خالی نه ده. د یو لوی او د باضابطه قامی فوج نه بهر نور خلک برتی کول او غویله وسلې ورکول به یقینا چې یو سنگینه غلطي وي. پدې به نوري نوري مسلې او لانجې راپورته شي او انجام بيداوي چې د امریکانو فوزونو افغانستان نه د وټو عمل وا نور زیات کړي چن شي. بلخوا امریکې او نېټو له پکار دي چې د نوي وسلبند ملیشي د جوړېدو د مرستې کولو په ځای د افغانستان موجوده ملي اردو مضبوط کړي او د افغانستان د مسلې د سیاسي اواري د پاره دي د طالبانو او د سیمه ییزو طاقتونو په شمول د جنگ ټول فریق روغې تکیني.
سم تاسو ته ریپورت وړاندې کوو چې د افغانستان د فوز زنانه یا خزینه چې کوم فوزیان دي هغوی په هندوستان کې هغوی ته فوزی تربیت ورکړی کیږي. ارباب محمود علی پی ریپورت تیار کړی.
دا تربیه خستونکې د فوزی تربیه په دې مرکز کې د ډزو او نورا فوزی زده کړه کوي. د هندوستان په سویلي ریاست تاملناډو کې هندي تربیه ورکوونکې سمریتی وای دا د دواړو لپاره د زده کړې یو خموخه ده.
د افغانستان سره زموږ دوستانه تعلقات دي، ځکه موږ کوشش کوو چې د یو بل سره خپلې زده کړې او تجربې شریکې کړو، او کله چې دوی بیرته افغانستان ته لاړ شي نو بیا هم دا هر څه په کارول شي.
دا تربیه د دسمبر په 14 نیټه شروع شوه دا او تر د دریو اونو یا هفتو پورې به جاری وي. په دې تربیه کې خصو ته د وسلو نیولو، استعمالولو، د کارتوس او نورو پوزي سامانونو طریقې خودل کیږي. دا تربیه خزه د خپل ځان د حفاظت لپاره هم کارول شي. رابعه د افغانستان په پوز کې ډاکټر ده.
دا د افغانستان د خزو د لپاره ډیره ښه تربیه ده، ځکه چې په افغانستان کې د خزو د تربیه د لپاره ډیری موقع نشته.
هندوستان او افغانستان خپل کې کلکه اړیکې لري. د طالبانو په خلاف جنگ کې هندوستان افغانستان سره ډیره مرسته کړې دي او د افغانستان په زرګونو امنیتي غړي یې تربیه کړی دي. نوی ډیلی د افغانستان په بیا ودانه او بیا رغونه کې هم ډېره مرسته کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو او سمزو د پېښور لوري ته چیرې چې په 400 کې د پاکستان د ستری محکمه او هم د رنګ د پېښور د علي محکمه او ورسره د شرعي محکمه په امر باندې نزدې 400 شپېته کسانو ته امر ورکول شوی دی چې دغه دی به دخل کړل سي له هغه مزکو څخه چې د زمیندارو دی او دی ور باندې قبضه کړی ده. تفصیل حمید الله په دې رپورت کې راکوي.
د 400 تنګي په اجاره کلی کې د 13 ورځو پیښه د دې سیمې د یو کړکېجن تیر وخت یادګیر نه ده. دا وخت د پېښور های کورټ او سپریم کورټ لخوا د 415 پېټو بې دهله فیصلو ځای انتظامیه او پولیس د دې په عملی کولو کې په سخت ازمیښت کې ښکیل کړی دي. 280 په دغزمکو پراته کسانیان او زمیدار پاسېدو ته نه دي تیار او په 13 ورځو کې د 2000 پولیس او ملیشا عسکرو لخوا د بې دخلې د عملیاتو سخت مزاحمت کړی دی. د تنگی لینڈ اونرز یا د ملکیت داولرونکو سازمان مشر اکبر نواز وای
قانونی فیصلې مونږ سره 450 پدې وخت کې شته. مونږ سره د دوا فیډرل شرعي عدالت فیصلې شته پدې دا کې یو د زری اصلاحات خلاف او یو د ټیننسی ایکټ کې امندمنټ چې کوم شو دا غي خلاف. خلق خو دا مسکرینٹس چې کم دی دا جی خ کافی دی په نمبر کې اوس ایگزیکٹ نمبر خو ماته نه پتا خو ټول تحصیل تنگه افیکټډ دی
دا وخت تنگی په اجاره کلی او خواو شانور کلو کې د زمکه د اصل او بخوانو مالکانو او سنی کسانیانو ترمنځ حالات کړکې چندي د ځای انتظامی او پولیس لخوا دروغ جوړي او د موافقه هڅه ناکامه شوې دي او دوان اړخونه په خپل خپل دریزونو ولاړ دي د اکرم جان خان د زمکه د اولنی د حل هڅه کسانیانو ناکامه کړې ده خو دی وايي
دغل تکما زمکه چې دا اغه لکه جی اغه ایو نه زری اصلاحات کم نه راغله کما ده او په ریوان موږ خپل پراپر کیسونه وکړل تقریبا سپریم کورٹ پورے پلاڑو آگے فیصلو بند آگے دغه باندې عمل درآمد نہ کہ بیا پمنګ ریټو کو آگے کې اوپن ټایم ورک کال پاگے کې ضایع شو یو نیم
کسانیان او د مزدور کسان پارٹی مشران وای دی بزم کې پر خدور ته هیڅ کل رضا نشي د مزدور کسان پارٹی صوبایي مشر عجب خان یو احتجاج ته پرسته وکړي ویلي
اپنی پیمایت کے وا اوپر خبر ادا نے چلتا دے بے دخلی دلتا پا خواب جرگا بانی دعوی شوی دا ایک پایارو نا شوی دی منگ مزدور کسان پارٹی دا مزمت کو چی دا ایک پایوانی واپس والی اورونو منگا دا اون ویل چی منگا دا دی میڈیا والشتا چی منگ دا حکومت سر جنگ نکو حکومت زمنگ بچی دی پاس پایان دی که ملیشا دا که ایتی دا که کل کم دخلا حکومت پا زور والی وادی دی منگ خانانو تا دا حکومت سر دا خان پا زیاد جگل نشو که ولی خدا ما وعده و که دی قوم سر چی ننی حکومت و آخری جنگ نکو خو پا سبال بیا مزدور کسان پاٹی دا غا پچای پیاد
دا کسانیانو او دا زمک دا مالکانو ترمنزا دا کشالات کال نل سوا دوکم او یایم را سے پیل شوی دا د گسرخیزا او سوشلیست نظریات د اساس مزدور کسان پاٹے په کال 1902 او یایم کې د افضل بنگش او میجر ساک په مشرۍ کې د پښتنو دکانانو وسلوال تحریک پیل کړي وو او د خانانو یا دزمکه د مالکانو نه زمکه نیول پیل کړي وو دغه وخت د پولیس انتظامی او د خانانو او دزمکه د مالکانو سره د مزدور کسان پاٹے د ورکرانو او د دکانانو د سو کالو وسلوال شخړه د اشنغر او چار صدی د تیر نیمې صدې تر ټولو غټه پیخه ګڼل کیږي دا پیخه په داسې وخت را میسته کیږي چې پاکستان د اوسنی بنگلاديش د نن په جنگ کې بوختو او مزدور کسان پارټي خپل اثر د اشنغر نتر مردان او نورو پښتنو سیمه ته خورو وروسته بیا په کال 1902 او یایم کې د ذوالفقار علی بھٹو په حکومت کې زری اصلاحات ناپس کړ شو چې پکې د یو کس یا خاندان لپاره د سل اکړو ځمکې د ملکیت حد اوټاکل شو دغه زری او ځمکني اصلاحات بیا وروسته د پاکستان شری عدالت سپریم کورټ او های کورټ غیر اسلامي وبلل او د ټیننسی یا اجاره او د ځمکه د ملکیت زور قانوني پر ځای کړو خو د ځمکو د ملکیت پر سر وان شوی په خوانی دکانان او مالکان لا هم په خپلو کې پلان جو سر دی د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر
د وایس اف امریکا دی ودا سی پیک یا پاکستان او چین ترمنځ چې کومه اقتصادي راهداري ده ریپورتونه راغلي دي چې په دې کې درې پروژکټونه باندې کار ودرولې شوې ده د دې سئلته او نن چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم د پارلماني کمیټې نه په دې حواله سره پوښتنه شوې دي چې ولې په دغه پروژکټونو کار ودرول شوې ده تفصیل اورو د رابیا پیرنا
د منصوبه سازی او پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال ویلی چې چین د مالی میکانیزم ته بیا کتنې د پاره پاکستان کې اقتصادي راهداري لاندې جوړې دونکې درې سړکونو پر پروژو پیسې ودرولې دي خو بل پلوته څېړونکو او په پارلیمان کې پښتون ملت پاله ګوندونه وایي چې د دوی دغه خبره رښتیا وخته چې حکومت د غربي سړک په جوړېدو کې مخلصانه دی او اوس د چین په پلمه په دې کار ودرولو اعلانونه کوي د قومي اسمبلی د جاري سیوی بیان تر مخه مرکزی وزیر احسان اقبال د اقتصادي راهداري په اړه د قومي اسمبلی پارلیماني کمیټه ته ویلي چې چین په خپل میکانیزم د بیا کتنې وروسته به د پیسو ورکولو منظوري ورکړي د احسان اقبال د دغه بیان څخه پارلماني ملت پاله ګوندونه او څېړونکي مطمئن نشکاري او د غربي سړک نه جوړولو حکومتي پلمې ګرځوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ ټي وی رادیو سره خبرو کې وایي
اور دا مخکې مونږ درې کال په پارلمنت کې په میډیا کې په سیمینارونو کې هر ځای دا ویل دي موجودہ حکومت دی هغه غربي روټ چې دی هغه نه جوړي او بیا چې موږ چین ته کلوم دا خبره ثابته شوه چې غربي روټ که سستان نه لسانه نه ځکه موږ چې دین دا د خیبر پښتونخوا ولا پښتون بلوچستان بول نه بندې اصل خبره دا ده دا ثابتې موږ جوړول شل نه جوړې پیسې نه راکې.
په دې پروژه کې د پښتنو د حقونو مبارز او دولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي
دا درې پروژې دا دي د راکوټ د تاکوټ په منځ کې، دویم د ډیر اسماعیل خان او ژوب د کوټا په منځ کې، دریم چې کوم دی هغه د کوټا بسیما په منځ کې. دا ټول دا اولنې خو اسې بانه جوړ کړل د راکوټ تاکوټ، د نور دواړه هغه مغربي روټ چې سو دا هغه دی. الیکشن روان دی، حکومت دورې ختمي دي، بجټ کې دې لپاره یو روپۍ نه وکی خدلې شوی، نو اوس دا اسې بانه جوړوي چې اوس چین دا نه مې بس مغربي روټ نشته، د سره نه زمونږ حصہ نشته، نه په نه خبره ده دا نورې ټولې بانې مخکیم وتی کریډور یو دی، دا درې نشي کې دی، د بلجیک د کاشغر نه چر روان دی تر خانپور پورې دا یو دی، چې کله ګوادر ته ځي یو دی، دا په مخکې مغربي مشرقي مرکزي دا دوکه ده.
بل پلو ته ډان ورس پانا د سړکونو جوړونکو نېشنل های وی اتورټی د چارواکي د خلې وایي چې پر دغه پروژو د چین لاړخه د پیسو درول لوجنه، بلکې په څه ټکنیکی بنیادونو کار ودرول سوی دي. د چین لاړخه د څلور پنځوس اربا ډالرو پاک چین اقتصادي رهداري لاندې تر کال 2023 پورې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې سړکونو، ریل پټکي، د بجلی پروژې او اقتصادي زونونه به جوړیږي. خو د پاکستان پښتون او بلوڅ ملتپاله ګوندونه تور لګوي چې مسلم لیگ نون د کشنی صوبو پر ځای د سی پیک ټولې ګټې یوازې پنجاب ته رسول غواړي. پر پاک چین اقتصادي رهداري د امریکا او هندستان لاړخه هم سختي نیوکې کیږي، او څه څېړونکو دغه پروژه د پاکستان د پاره د قرضو یو لټ بلیم. بل پلو ته په تیرو ورځو کې چین په پاکستان کې د اقتصادي رهداري کارکونکو په چینی وګړو د تراګرو پرېدونو اندېښنې هم څرګندې کړې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درې خزی چې د امریکا صدر ترامپ په جنسي زورونو او په بد چلن باندې تورن کړی، د امریکا د کانګرس نه غوښتنه کړې ده چې دغه موضوع دی وچیړي. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په ریپورت کې محمد عالمگیر نه.
د کال 2019 اخیری ورځو سره د صدر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې یو کال هم په پوره کېدو دی، خو د صدر په کورنۍ ښار نیویارک کې د زنانو یوې ډلې په صدر د ناروا جنسي سلوک هغه تورونه یو وار بیا لګولي، د کم د غاړې چې دوی ځواب او احتساب غواړي. میرمن ریچل کروکس په صدر ترامپ دغه شان یو تور لګولی.
I want to believe that as Americans we can put aside our political inclinations.
د یو امریکایي په هیڅ زده باور لرم چې په زینو خبرو مونږ له خپل سیاسي فکر نه بالاتر سوچ پکار دی. د سیاست پرته مونږ به صدر ترامپ ته د مت کې هم په هغه سترګ ګورو په کوم چې مونږ هاروی واینستین او دغه شان نور سړو ته کتلی. په دې صورت کې زه د کانګرس نه غوښتنه کوم چې د خپل سیاست پرته دی د صدر ترامپ جنسي ناروا سلوک تاریخ پلټنی وکړي. په صدر ترامپ دا قسم تور لګوونکې یوې بلې ښځې جیسیکا لیډز د ان بی سی ټی وی میگن کیلی ته د هوایي سفر په وخت د صدر ترامپ ناروا سلوک کیسه یو وار بیا تیر کړه. ناساپی د ځان په مار او غرزه او خپل ناروا چلونه شروع کړل. زه دومره ګډه وډه شوم چې د امداد لپاره مې आवाज هم پورته نکړې شو او د هم د خلې نه هیڅ خبره نه و باسلې. صدر ترامپ دا ټول تورونه رد کړي، کم چې تیر کال د اکسس هالیوډ د کال 2015 د وختونو ریکارډ ټیپ مخې ته راتلو پس رابرسي رشول. دغه ټیپ کې صدر ترامپ زنانو سره د خپل رویې په حق لا خبرې کولې. د دې تورونو پر سر د سوالونو په جواب کې د سپینې ماڼۍ ویان دی میرمن سارا حقبی د صدر ترامپ دفاع وکړه.
د پرزیدنت هاز ډینايد اني اف دیز الیګیشنز اس هاف آی ویټنسز.
صدر د کیس سره تړلې ټول تورونه رد کړي. دغه شان په دې موکو موجود کسان هم د صدر ترامپ په شان دریز لري او دوی د صدر د بیان تایید کړي. د امریکا ولست دې نه خبر وو او پس ته دې صدر ترامپ له ووټ ورکړي. مونږ ته داسې لګي چې اوس په دې خبره مخ په وړاندې تک پکار دی. دا سوال چې صدر په ځان د تورونو لګولو والے زنانو وړاندې راتلل نستای په جواب کې میرمن سینډر ویل، صدر غنی داخه خبره دا چې زنانه اوس دې رقم تورون لپاره مخ په وړاندې راځي. د امریکا کانګرس سلور مشرانو په صدر ترامپ غږ کړی چې د جنسي ناروا سلوک تورونو پر سر دے دے د خپل سوکې نه مستعفی شي. د صدر په کابینه کې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا استازي میرمن نیکی هیلی هم وای هر یو خزه حق لري چې غږ یې ووریدل شي. زما په نظر هر خزه چې غنی زیاتې ورسره شوی یا د ناروا سلوک کار شوی د حق لري چې غږ راپورته کړي. د هالیوډ یو لوړ پوړی پروډوسر هاروی واینستین پر سر د تیر اکتوبر میاش کې د تورونو او د درا غورځېدو پس ډېرې زنانه مخې ته راغلي او په غټو سټو ناست سړي په جنسي ناروا سلوک تورن کړي. دې سړو کې د زیاترو تعلق میډیا، فلم او سیاست سره و. د صدر ټرمپ پر ضد تورونه لګوونکي زنانه د کال 2018 د انتخاباتو وړاندې د وختونو خبرې کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته سترګې غوږی استه قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د امریکا په ځینو ایالتونو کې میریوانا چې یو نشه یې توکی دی هغه قانوني ګرځول شوی دی او ډیریو شتمنو خلکو او د ځینې صنعتونو پکې ډیر زیاته پانګونه هم پیل کړې ده. تفصیل د محمد عالمگیر څخه اورو چې د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
اریک اسکالو د ایپل لپاره یو لور پوری مدیر وو. اوس هغه د بنګو د بوټي نه چاکلیټ جوړولو کې خپل وخت تیروي. دا د هغه لپاره یو لوی او ښه بدلون دی.
Being born in the Bay Area, you know, you're surrounded by software and tech and you know kids that you played with on the
Bay Area کې زیګدلې کس نګیر چاپیر همیش ته سافټویر او ټیکنالوژي پرتوي. هغه ماشومان چې موږ ورسره په وډکوال کې په میدانونو لبې کولی هغه وی اوس په فیسبوک او ګوګل کې انجنیران دي. زما شایان جوړول خوخوي خو اخر کې غواړم چې شایان د جوړولو پر ځای ایجاد کړم او بنګو سره ماته دغه موخه په لاس راغله. ایلن گارٹنر په ټورنټو کینیډا کې د ټوکیو سموک شاپ یا دکان پرانستلو لپاره د ټکنالوژي څخه ووت. هغه د بنګو سکلو لپاره لوخي
جوړوي.
ما د کالیفورنیا په ګوګل کې درې کاله د کارمندانو ستراتیژي کې کار وکړ. بیا مې په ایشیا کې درې کاله سوداګریز څنګه کې تیر کړل. چې مې عمر دیرش کاله شو نو ما په ګوګل کې د هر چا نه زیات وخت تیر کړی و. خو ما بیا سنوي کول غوښتل. خدا بیا یوازې یو بل کار نه و. د بنګو کاروبار لکه د ټکنالوژۍ د کاروبار د پیسې جوړولو او دې مت کې د سوداګرۍ لپاره یو غټ ځای دی. ایلن ګارټنر بیا وایي
Because of the opportunity, this will likely be the only time in my life that I see such a large
د دې موکې د وجه دا به زما په جون کې یوازینی وخت وی چې زب یو ستر غیر قانونه بازار په قانوني مارکیټ کې بدې دو باندې وینم. د امریکا اته ایالتونو یا سټیټس کې دا وخت د بنګو استعمال او د دینه جوړ شان خرصول اجازه ته. کینیډا کې د بنګو استعمال لا قانوني ګرځول شوی نه دی خو اندازه دا چې کال 2013 کې بدوی د بنګو استعمال قانوني کړی. خو بیا اوس هم ډیر خلک د بنګو نه یریږي. چاکلیټ جوړونکو اریک اسکالو وای
کینابس از سټل ون اف دوز تابوز اند یو نو هاوینګ دات کانورسیشن وذ مای مام هو از
بنګ اوس هم بدنام دي. ما په دې اړه خپل مور سره خبرې کولې کوم چې ایشیا سره تعلق لري او په خپل عیسائی کیتولیک مذهب کلک ولاړه ده. په دغه مذهب کې د بنګو استعمال اوس هم ناروا دی. غرض په هر مذهب کې نشه حرام ده. دیش سره همیش لا په دې موضوع خبرې به سختې وي یا ما غنل چې دا به سختې وي. خدا زل داسې نه و دا غي د ریس بدل شو. غرض چې هغه د بنګو نه جوړ خوراکي شیان هم خوړل. د ډیر غلط بیانو پس هم دا وخت د بنګو بازار 8 بلین ډالر سرمایه لري او کال 2020م کې د دې 22 بلین ډالر ته د خطو اندازې دي. 15 کال وړاندې د امریکا په 15 ایالتونو کې د قانوني ګرځېدو پس دا د یو کاروبار لپاره ډېرې پیسې ګڼل کیږي.
تونکو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه سرته ورسیده. خو چرته زیمه ارباب محمود علی برازی او دیوا ډاکټر پروګرام کې به د ډاکټر سره خبرې ترې کوي. تاسو د مسلو حل معلومولو کوشش وکئ. تاسو هم راتلی شئ، سوالونه کولی شئ، که څه مسله لري د هغې په باره کې پوښتنه کولی شئ. تاسو نه اجازه غواړو د خبری خپرونې نه. الله پامان.